سته همدارنګه مخ کولای شو چې پلیزما کې قرباني خړو به کړو لوي خو به مو وطن زرغون سول بل خو به خلک په کار باندې لګیا سی خلک سي په جګړه کې خېل دي دوی بل جګړه لاس واخلي دوی په کرونده باندې مصروف سل دي سره به دوی ژوند هم جوړ سی او په ټولک به د هواد اقتصاد هم ورسره قویش
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو ولایتونو په رنګه په غزنی کې هم خلک د لمریزې برېښنا په واسطه د مځکې له تله اوبه راباسي او بیا ورباندې خپلې مځکې خړوبوي خو د ډیری سیمو کاریزونه یې وچ سوي او د اوبو سطحه یې هم زیاته ټیټه سوې ده. د غزنی یو بل اوسیدونکی نقیب الله یون هم وایي
دولت نه مداهله ده په جدي توګه دغه د اوبو په مهار کې څومره سي زر تر زر کېږي باید دوی لاس په کار سي که چېرته دا بندونه جوړ سي یو بزاوی راپورته کې او بل به د خلکو د ځمکو د په خړوبولو کې غټه همکاري ویله ملت سره.
د غزنی محلي اداره هم وایي چې د اوبو زیرمه کولو ته لیواله دي. والي وحید الله کلمزي ازادي راډیو ته وویل د اوبو کمواله یو لویه ستونزه ده.
تیر کال هم په غزنی ولایت کې موږ د وړو بندونو د جوړولو پروژې درلودې. په غزنی کې په لوی سلطان بند باندې هم کار روان دی او انشاءالله دا به دوام پیدا کړو. په څنګ دې کې د وړو کوچنیو ډیمونو جوړول په ځینو ولسوالیو کې جوړ شوي او ځینې هم د پلان مطابق انشاءالله ترسره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په غزنی کې د سردې بند، سلطان بند، زنخان بند، ناور بند او د استادی ولاړې اوبه هم له وړاندې جوړ سوي دي خو د دغه ځای اوسیدونکي وایي د ناسم مدیریت له امله سمه ګټه نه ورڅخه اخیستل کیږي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مالا موږ زموږ خبرونې راسره واورېدلې. خو دوه اونیز پروګرامونه مله هم پاتې دي او خبرونه مو ادامه لري. په لومړي سر کې به حقیقت څه دی اونیز پروګرام واوري او ورپسې تاندې څنګې
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو حکمت الله اعظمی د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستيال دی او د سولې او شخړې په وضعیت باندې په افغانستان کې ورسره خبرې کوو. ډیره مننه اعظمی صاحب کراتو وایس چې اوس افغانستان د سولې له درکه یا د سولې د پروسې په برخه کې په کوم حالت کې دی؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په سولې کې پرمختګونه شته مګر د نسبت پر مختګونو ته چالشونه او مشکلات ډیر دي چې تر اوسه پورې نه دي حل شوي. دني تاریخونه او چې امریکا او طالبانو په خپل تفاهمنامه کې پر هغې باندې توافق کړی وو هغه پر وخت باندې هغه کارونه نه دي شوي. نو د تفاهمنامې عملي کېدل بالخصوص د افغانانو په مورد کې او هغه مسائل چې د افغانستان د دولت او د طالبانو تر مابین کوم مسائل دي هغه کې پرمختګ نه دی شوی. هغه ډډ لاین هغه کوم وخت چې تعین شوی و هغه مو ډېر ناوخت دی د خپل وخت څخه. او هغه کې زه فکر کوم چې هم طالبان او هم تر یو ډېره کمه حده پورې د افغانستان دولت پړ دی چون چې دوی پر وخت باندې اقدام نه دی کړی. بالخصوص په هغه کې یو مسله د بندیانو مسله ده چې طالبان یې په حیث د یو بهانه کاروي د مذاکراتو په بین الافغاني مذاکراتو د شروع لپاره. او دا یو مسله وه چې باید د افغانستان دولت طالبانو تر مابین شوي وای. امریکا سره هیڅ دا تړاو نه درلودی. زه فکر کوم نسبت و پرمختګونو ته تر اوسه پورې مشکلات ډېر دي مګر ځینې نوي امیدونه هم شته چې په افغانستان کې ډاکټر صاحب عبدالله تر مشرۍ لاندې
جناب اعظمی صاحب چې په افغانستان کې دغه د توافقنامې په اساس د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ د مصالحې د عالی شورا جوړېدل او د پراس کې د ډاکټر صاحب عبدالله واقع کېدل دا به څومره وکولای شي د افغان حکومت له خوا سولې ته خواله رامنځته کړي د سولې پروسه چټکه کړي؟
په دې شک نه چې دا یو مثبت پرمختګ دی او هغه کوم جمهوریت تاسو چې موږ لرو دا په دې باندې کوي شو هغه سیاسي چې په خوا سره ویشلی و اوس په یو جبهې ته د طالبانو پر وړاندې باندې خپل امادګي نیسي او هغه سره به مذاکرات کوي. دا زموږ په قوت راوخښي مګر سوال دا دی چې باید دغه نوې ټیم د اداره ول رسول لپاره دا باید د نظر اختلافات دې حد ته ورسېږي چې مرتبه بیا بیت ضعیفه کی یا ارګو ته شبیدار دې بیا بیت ضعیفه کی.
اوس پښتنه دا مطرح کیږي چې څه باید وسی چې دغه موانع هم په یو ډول سره لمنځه لاړ سي، یا دواړه خواوې یا درې واړه خواوې نږدې شي د سولې مذاکراتو ته، هغه څه چې د سولې لپاره ډیر مهم بلل کیږي.
شفاک صاحب، په دې کې څه مسایل دي؟ یو خدای مهمه ده چې آیا د طالبان په دې کې څومره دغه لري صلاحیت لري چې دوی د جنگ کم کړي، او څومره د دې توانایي لري چې دوی د جنگ کم کړي، او څومره غواړي. چونکې طالبان په خود کې خپل مشکلات لري، د پاکستان سره دوی اړیکې یو بله مسله ده چې پاکستان ته دې څومره صادق دی چې سوله غواړي، باید یو
اعظمی صاحب، تاکید یا پافشاری طالبا بر رهایی تمام زندانیانشان است بر اساس توافقنامه که در اونجا ذکر شده، و حکومت افغانستان هم تاکید داره که زمانگیر است و روندش آغاز شده و حدود 1,500 زندانی طالب را رها کرده و باید گفتگوهای میان افغانها آغاز شود. به نظر شما با توجه به تاکید دو طرف حالا چی نیاز است و امریکا باید چی راهی را در پیش بگیره؟
شما ببینید تفاهمنامه بین طالب و امریکا که امضا شدن اونجا گفتن تا 5,000 زندانیا، یعنی مشخص نیست 5,000، تا 5,000 یکم شامل 5,000 است و 4,999 شامل 5,000 است. که بارکی که در رهایی زندانیای طالب وجود دارن، دولت افغانستان، رئیس جمهور غنی که فرمانی که صادر کرده بودن، در او چند قید و شرط بودن که کی مثلا میتونن از این فرمان مستفید شوند، و این با نظر داشت لیست که طالبان به امریکا داده بودن نبود. با دولت افغانستان مذاکرات بین طالب و دولت افغانستان وجود داشتن که شما یک لیست نو بر ما بتن، بر علاوه هم لیست که طالبان به امریکا دادن که امین از قیودات در نظر گرفته شده باشه، طالبان قبول نکرد. من فکر میکنم از لیست که یک ازاری پیدا شدن، طالبان نصفش قبول میکنه که مردم های هستن که در لیست طالب و امریکان بودن. طالب ها ایره به حیث یک بانه باید استفاده نکنه، بخاطر که انوز هیچ گارانتی و تضمینی وجود نداره که دولت افغانستان اگر این زندانی ها را رها میکنه اینا به جنگ نمیره.
بله، کچیر طالبان عظمی سب، کچیر طالبان لکم ده اوس پندغه موضوع باندې، یعنی د خپل ټولو زندانیانو د توافقنامه پر اساس له امریکا سره د خپل امغه 15,000 زندانیانو د خوشی کېدو باندې ټینګار کوي، ګمان نه کوي چې دا به د سولې د بین الافغانی مذاکرات په وړاندې یو ستر خنډ وي؟
دا خو به خنډ وي، مګر په دې کې د امریکا رول ډیر مهم دی. تر کومه ځای چې خبرې امریکا په دې کوشش کوي چې طالبان پر دې کاني کې چې باید د 15,000 بندیانو الکول ته منتظر نه سي او بین افغاني مذاکرات شروع سي ژر تر ژره، چې امریکا به کوشش وکړي چې دا روان خراب نه سي او طالبان ته یو نوی قناعت ورکړي. په عین وخت کې دولت افغانستان ته به هم زه فکر کوم دا بحثونه به سوي چې
بله. و اعظمی صاحب، خوب خشونت ها ده هم در یه آخر افزایش یافته و بسیار به گونه بی پیشینه حتی گفته میشه و تلفاتش هم زیاد است. توسل شدن دو طرف به خشونت و به جنگ، ای خود چقدر یک مشکل کلان است در برابر روند صلح؟
این یک چالش بزرگ هستند، در این شک نیست، و من فکر میکنم که طالبان بالخصوص باید تعهد خودشان در برابر صلح، در برابر مردم افغانستان باید نشان بده، و این تا هنوز ما ندیدیم. یعنی طالبان فکر میکنن که هر وقت اگر مذاکرات ناکام میشه و یا به چالش کشیده میشه، اینا فکر میکنن که اینا میتونن مثلا از رای جنگ برنده شاه افشار بیارن. جنگ رای حل نیست و از افغان کشی و باید به حیث یک افزار استفاده نشه تا فضای صلح باید مذاکرات پیش
بله. عظمی صاحب، تاسو هم پوجریان کی است چې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزات هم کابل ته سفر درلود او افغان چارواکو سره موکتل، لغ مخ کې په قطر کې هم له طالب مشرانو سره وکتل او ځین ټویټونه هم درلود، لو په کې وضاحت هم ورک. تاسو نظر د زلمی خلیزات دغه سفر چې خلک ورته ډیر پته مدي، دا به څومره یو خکړ کې خلاص کید دی لپاره چې بین الافغانی خبرې پیل شي؟
زکر کوم بین الافغانی مذاکرات باید شروع سی، مگر تر اوسه پورې په هغه تخنیکي لحاظ ډېر پرمختګ نه دی سوی چې دا به څوک بیا کوربه وي، کوم افراد به پکښې کې اشتراک کوي. زما معلومات ده چې طالبانو نرمښت شوړی دی، هغه به دا وي چې هغه لیست چې دولت د افغانستان خپل د مذاکراتي ټیم اعلانوي داغی پر وړاندې باندې به سخت دریځ نه ښیي او ردوي به نه چې کوم دا یو مثبت ګام دی. مګر بین الافغاني مذاکرات که شروع هم شي او جنگ او خشونت ادامه ولري بیا دا معنا هم نه لري. دا بیا ډېر افغانان هغه شی نه غواړي چې مثلا طالب ګرام کې بیا جنگ وي. طالبان ته پکار دی چې هغه سخت دریځ افراد چې په خپل منځ کې دي هغوی باید د دې توانایي دی ولري چې هغوی کنټرول کړی شي او یو دسته جمعي راشي. دا به ډېر مفید نه وي چې یو ډله چې طالبان راشي او نور دي
بله. و اعظمی صاحب پیشنهاد شما چی است؟ دو سه موردی که پیشنهاد شما از به تمام طرف های درگیر در افغانستان که ما را به گفتگوهای میان افغان ها و به صلح نزدیک بکنه او چی است؟
سه مورد بسیار مهم است. موضوع یا آغاز مذاکرات بین الافغانی بسیار مهم است و در این مذاکرات بین الافغانی باید طالبا و دولت افغانستان باید به این فکر باشند که با یک تفاهم برسن نه با یک جنجال نو. مسئله دومی است که مذاکرات بین الافغانی در جریان مذاکرات بین الافغانی آتش بس صورت بگیره و یا هم خشونت پایین بیایه. سطح خشونت فعلی بسیار بالاست و این به افغان ها قابل قبول نیست. موضوع سوم که بسیار مهم است است که طالبا باید گروه خارجی مثل داعش و القاعده که زیاد صحبت نمیشه درباره القاعده و افرادی که در بین خودشان افرادی هستند جنگ بس کنه و یا از لحاظ نظامی باید علیهشان طالبا و اونا را باید از بین ببره. طالب و امریکا به یک تفاهم رسیده که طالبا علیه داعش عملات نظامی انجام میتن. خیچار طالب نتانستن که داعش از بین ببره. ما فکر میکنم این سه موضوع بسیار مهم است در مسئله صلح و جنگ افغانستان.
بله بیره مننه کور ودن.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او خوشاله به وي. وایي مرسته کول غټ جیب نه بلکې غټ زړه غواړي. د دې اونۍ په خپرونه کې د ځوانانو په خیریه فعالیتونو خبرې کوو. د ځوانانو خیریه فعالیتونه د خلکو په ژوند کې څه تغییر راوستلی شي؟
دا د خلکو په ژوند باندې مستقیم اغیز لري. یوازنۍ مرسته چې په پوره معیار سره غریب ته رسیږي دغه د خودجوش حرکتونو مرسته ده.
او هغه ځوانان چې له نورو مرستی کبی چه دول مرستی را طوله ولی او ویشلشی
دغه فرهنگ ایجاد سو او دغه فرهنگ لپاره ابتدایی کارونه وشو